پر یاد شو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دی ازادي رادیو په دی ورسته نیم ساعته پښتو خبرونه کې چې زنور یاسنوری وړاندې کوم په نورستان کې د سیلابونو د زیانونو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنۍ او د بندولو په باب د ولسمشر حامد کرزی د ورستۍ غوښتنې په اړه مو د امنیتي چارو لوی کارپوه سره مرکه کړې. په ځین نور موضوعاتو راپورونه راغون کړي، خو لومړی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوري چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د IAM د موسسې رئیس وایي چې په افغانستان کې د دغه کمپنۍ د لسو کارکوونکو د وژنې سره سره به خپل فعالیتونه په دې هیواد کې ونه دروي. په پکتیا کې شپږ وسلوال طالبان نن هغه وخت ووژل شول چې ملګرو یې د افغان ځواکونو یو قرارګاه ته د ننوتلو هڅه وکړه. او د اسلام آباد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د وروستیو سیلابونو د زیانونو له امله د پاکستان بیا رغونه میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د IAM د موسسې رئیس وایي چې په افغانستان کې د دغه کمپنۍ د لسو کارکوونکو د وژنې سره سره به خپل فعالیتونه ونه دروي. ډیریک فرانس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې که څه هم په بدخشان ولایت کې د دوی پر کارکوونکو برید او د هغوی وژنه د دوی پر فعالیت اغیزه کړې، خو دوی به بې وزلو خلکو ته د مرستې رسونې بهیر ونه دروي.
دای وای زمونږ د نور پونوم د سترګو روغتیاي ټیم به ضرور اغزمن شي چې دوه نړیوال کارکونکو له لاس ورکړل. تام چې د ټیم مشر وو په افغانستان کې د سترګې د روغتیا په برخه کې د لاسترارونو ترڅنګ یو د پام وړ ځواک وو. IAM له افغانستانه د وتلو په فکر کې نه ده. زمونږ موسسه له څلورو لسیزو ډیر د افغانستان خلکو ته کار کړی.
نوموړي همدار زویل چې د دغه موسسې کارکونکو هیڅ کله هم د مسیحیت تبلیغ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دغه موسسه عیسویت ته په تبلیغ تورنه کړې ده. څلور ورځې مخکې د IAM د موسسې لس کارکونکو د بدخشان په کرانو منجانو ولسوالۍ کې ووژل شول. د دغو کسانو جسدونه چې اتې بهرنیان او دوی افغانو کابل ته راوړل شوي او د دوو افغان کارکونکو جسدونه نن خپلو کورنیو ته وسپارل شوه. په پکتیا کې شپږ وسلوال طالبان نن هغه وخت ووژل شول چې یو ځان وژونکي د افغان ځواکونو یوې قرارګاه ته د ننوتلو هڅه وکړه. د پکتیا د والیوان مخلص افغان خبریالانو ته وویل چې ځان وژونکي په ګیان ولسوالۍ کې یوې قرارګاه ته نږدې ځان والوزو، خو چاته یې مرګجوب لوانه ډوله او له هغې وروسته یې پنځه نور ملګري له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. بلخوا طالب وایي ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې حمله کې لس کورني او بهرني سرتیري وژل شوي، خو چارواکو د نوموړې ادعا بې اساسه بللې ده. د کندهار ښار په دویم او شپږم ناحیه کې او د دې ښار د مالا جومات په سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې چودونکي مواد او وسلې نیول شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلي چې دغه پوځي عملیات نن سهار پیل شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال وطن د دولت وسلوال مخالفان هم نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پوځي عملیاتو پر مهال د یو پولیس وژنه هم تایید کړې ده. د خصوصي امنیتي کمپنۍ د بندیدو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی له غوښتنې وروسته د یوې امنیتي کمپنۍ یو لوړ پوړی مقام له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د وطن د امنیتي کمپنۍ د اکمالاتي برخې قمندان حاجي روح الله نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د ولسمشر کرزی د غوښتنې پر اساس یې له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي چې په دغه کمپنۍ کې د 240 کسانو مشري کوله د خبریالانو په وړاندې ویل چې امنیتي کمپنۍ د قانون خلاف فعالیت کوي، خو زیاته کړه چې د وطن خصوصي امنیتي کمپنۍ خپل فعالیتونه له قانون سره برابر کړي. ولسمشر حامد کرزی د تیر شنبه پر ورځ د خصوصي امنیتي کمپنیو د ناسم فعالیت له کبله له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو لمن ټوله کړي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د اسلام آباد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د وروستیو سیلابونو د زیانونو له امله د پاکستان بیا رغونه میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو استازی جان ماوریس ریپرټ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل له پاکستان سره باید د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته وشي څو له روان بیړني حالت څخه ووځي. خو د ده په وینا دا هیواد په راروانو میاشتو او کلونو کې د بیا رغونې لپاره میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. ده زیاته کړه چې د مرستو زیاته برخه د خیبر پښتونخوا د بیا رغونې لپاره پکار ده، ځکه دا سیمه هغو سیلابونو ډېره سخته وځپله چې دوونه مخکې له بارانونو وروسته پیل شو. بلخوا د سواد درې اوسیدونکو محمد امین دغلته د سیلابونو له امله د زیانونو په باب وایي.
اوس وخت سیلاب کی وجہ سے بھی ضلع سواد کے عوام سب سے زیادہ متاثر ہے.
دی وایي د سواد خلک دغو سیلابونو سخت ځپلی دي. سیلابونو سلګونه کسان وړي، سرکونه کورونه ونړول او په لکونو نور کسان متاثره شوي دي. خو د دغه ناورین په وړاندې د حکومت سست عکس العمل خواشینونکی دی.
حکومتی انتظامیہ کا نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے.
پاکستانی چارواکی وایي چې سیلابونو تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه هیواد کې 1600 کسان وژلي او له 1500 میلیونو زیات نور متاثر شوي دي. د روسیې یو لوړ رتبه روغتیایي چارواکي ویلي په دې هیواد کې د ګرمې هوا د اوسنۍ څپې له امله په پایتخت مسکو کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه نږدې دوه برابره شوې ده. د مسکو د روغتیایي ادارې مشر ویلي په مسکو کې په ورځني ډول د میندو د مړینو نورمال شمېره د 360 380 تر منځ وه، خو د نوموړي په وینا دا شمېره اوس 200 ته لوړه شوې ده. د عراق په پایتخت بغداد کې نن په ترافیک پولیسو باندې د یو بمی برید په نتیجه کې یو افسر او یو ملکی وګړی ووژل شول. په روان میاشت کې په عراق کې د ترافیک 15 پولیس په چاودنو کې وژل شوي. د عراق ترافیکي پولیس نه خو د مرمیو ضد واسکټونه لري او نه هم په وسلو سنبال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ترکیې پوځ وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې تېره شپه 15 وسلوال کوردي یاغیان وژلي دي. په دا جګړه کې چې په بتمان ولایت کې شوې ده، دوه سرتیري هم ژوبل شوي دي. له دې مخکې په روانه اونۍ کې د کوردانو د یاغي ډلې یا پی کې کې لخوا په یو بمي حمله کې درې ترکی سرتیري ووژل شول. د جرمني چارواکي وایي په همبورګ ښار کې نن هغه جماعت وتړه چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله کوونکو په کې له یو بل سره کتلی و. چارواکو ویلي دغه جماعت چې د طیبه په نامه مشهور دی، د سپتمبر د 11 نیټې د یو شمېر برید کوونکو د استخدام لپاره هم کارول شوی و. د جرمني خبري اژانسونو ویلي دغه جماعت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جهادي افکار لرونکو اشخاصو د توجه په مرکز بدل شوی و. یوې جرمني ونیسې ویلي یو شمېر کسان چې په طیبه جماعت کې لمونځ او غونډې کولې په ازبکستان کې د سخت ریزو وسلوالو روزنیزو کمپونو ته ورغلی دي. او د جاپان په جنوبی ښار ناګاساکی کې نن د امریکا لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په نږدې وروستیو کې پر دې ښار د اټوم بم د کارولو د 15 کلیزې یادونه وشوه. په سیمه ییز وخت په 11:02 په ناګاساکی ښار کې د چوپتیا یوه شیبه خبره شوه. دا همغه وخت و چې امریکا د 1946 میلادي کال د اګست په 9 نیټه پر دې ښار اټوم بم وغورځو. له دې درې ورځې مخکې امریکا د لومړي ځل لپاره یو بل اټوم بم د جاپان پر هیروشیما ښار وکارو چې په تاریخ کې د بشریت پر ضد د اټومي بم لومړنۍ پیښه وه. د اټوم بم کارولو په ناګاساکی کې شاوخوا 80,000 او په هیروشیما کې 140,000 انسانان سمدستي او څپراتونکو میاشتو کې مړه کړل. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ماریا صدیقی اقتصادي او سپورتي خبرونه دروروي.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي پانګونې په هیواد کې د کتابونو او خپرونو د چاپ په برخه کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې کړې دي. دا څرګندونې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزیر انمرالحق حدیدی یکشنبه په ورځ د بهیر د نوې الکترونیکي مطبعې د پرانیستنې پر مهال په کابل کې وکړې. دغه مطبع د 150 مډرنو ماشینو په درلودلو سره فعالیت کوي چې په 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 جلده کتابونه چاپولی شي. په افغانستان کې یو شمېر بڼوال د تازه میوو لپاره د سړو خونو د نشتوالي په اړه شکایت کوي او وایي له همدې امله اړ دي چې خپلې میوې په ټیټه بیه په بازارونو کې وپلوري. افغانستان ورځپاڼه د بڼوالو له قوله لیکي چې دوی اړ دي د میوو د خرابېدو د مخنیوي لپاره میوه هر څه ژر بازارونو ته په ټیټه بیه وړاندې کړي. دوی همداراز له دولت څخه غوښتي چې له هیواد څخه بهر یې محصولاتو ته بازار پیدا کړي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کابل ښار د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ چې له دوو میاشتو راهیسې روانې وې د اردو د فوټبال ټیم وګټلې. باختر خبري آژانس لیکلي چې په دې سیالیو کې د کابل ښار 12 غوره ټیمونه ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې خراسان او کابل بانک ټیمونه په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړي. په غزنی ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د زمري میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د غزنی سپورتي عملیات پیلي چې په دې سیالیو کې د غزنی د مرکز اتو ټیمونو برخه اخیستي. په لومړۍ لوبه کې مشال او قلا ټیمونو د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې چې مشال ټیم ورڅخه وګټله.
تاسو آزادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې کابل کې د IAM د نړیوال خیریه مؤسسې رئیس وایي د مؤسسه به د خپلو لسو غړو د وژل کېدو سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې ماسې د دو وژل شو افغان کارکوونکو کورنیو نن د خپلو عزیزانو د مړو د تسلیمېدو په مهال د طالبانو ادعا په کلکه رد کړه چې ویلي وو افغان او بهرني کارکوونکي په دې خاطر ووژل چې د مسیحیت دین لپاره یې تبلیغ کوو.
بالکل غلط است، یا هیڅ واقعیت نه ده. برادر ما یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود.
په بدخشان کې د آی ایم د ماسې د وژل شو څو بهرنیو کارکوونکو کار او ژوند ته مو انکتنه کړې. دغه راز په نورستان ولایت کې ویل کېږي چې سیلابونه لا هم بهیږي. سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه تر څلوېښتو زیات کسان سیلابونو وژلي دي. ولی افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو غوښتونکی دی. په دې اړه مو د امنیتي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده. په کابل کې د آی ایم د نړیوالې خیریه مؤسسې رئیس وایي دا مؤسسه به د خپلو لسو غړو له وژل کېدو سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډیریک فرانس چې په کابل کې د دغې پیښې په اړه خبریالانو ته خبرې کولې وویل دوی د پیښې په اړه د افغان دولت او د امریکا د اف بی آی ادارې د څېړنو نتایجو ته سترګې په لاره ده. د هغو د څرګندونو په اړه له کابله زبیر ژمن راپور لري.
په بدخشان ولایت کې د آی ایم په نوم د یوې خیریه موسسې د دو افغانانو په ګډون د لسو بهرنیو روغتیایي کارکوونکو له وژل کېدو څلور ورځې وروسته په کابل کې د دغې موسسې رئیس په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو او وژل شوي کسان یې بېګناه او د افغانستان د خلکو خدمتګاران وبلل. ډیریک آر فرانس د دوشنبه په ورځ وویل د نورستان د سترګو روغتیایي ټیم چې وژل شوي کسان یې غړي وو له ځان سره د افغانستان د حکومت لخوا د فعالیت په دري او انګلیسي متنونو اجازه لیک درلود. نوموړي وویل دغه پیښه به په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو اغیز ولري خو له دغه هیواده وتلو ته به یې اړ نه کړي. دوی وایي زموږ د نور په نوم د سترګو روغتیایي ټیم به ضرور اغیزمن شي چې دوه نړیوال کارکوونکي له لاسه ورکړل. تام چې د ټیم مشر و په افغانستان کې د سترګې د روغتیا په برخه کې د لاسته راوړنو تر څنګ یو د پام وړ ځواک و. د هغه ځای به خالي پاتې شي. آی ایم له افغانستانه د وتلو په فکر کې نه ده. زموږ موسسې له څلورو لسیزو ډیر د افغانستان خلکو ته کار کړی. موږ په یاد لرو چې په پخوا وختونو کې له اوس نه په افغانستان کې ډیرې نامنۍ وې. فرانس د وژل شویو کارکوونکو له کورونو سره خپله خواشیني څرګنده کړه. د آی ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت اته بهرني او دوه افغان کارکوونکي د پنجشنبه په ورځ د بدخشان کرانمنجان ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې له نورستان څخه بدخشان ولایت ته ستنېدل. وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي مخالف ډلې دواړو د دغو کسانو د وژلو ادعا وکړي او هغوی عیسویت ته په تبلیغ تورن کړي دي. ښاغلي فرانس د دې ډلو ادعا رد کړي او وی ویل آی ای ایم یوه عیسوي موسسه ده خو په خپلو فعالیتونو کې د افغانستان د قانون درناوی کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې مستقیما یاد شوي وسلوالې ډلې د خپلو کارکوونکو په وژنې تورنې نه کړې او وی ویل چې په دې اړه د څېړنو نتایجو ته سترګې پر لار دي. دی وایي هغه مهم حقیقت چې ښایي د آی ایم ماموریت تر اغیز لاندې راولي دا پوښتنه ده چې د پیښې عاملین څوک دي. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اف بی آی او نورې ادارې به په خپلو څېړنو کې په ډاګه کړي چې دا جرم چا کړی دی. خاغلی فرانس وویل آی ای ایم موسسه د تیرو څلور څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. 1500 افغان او 500 بهرني کارکوونکي لري. هغه وویل موسسې په افغانستان کې له اوسنیو شرایطو نه په سختو ناامنیو کې فعالیت کړی خو د پنجشنبې د ورځې له پیښې مخکې هیڅکله له داسې کومې غمیزې سره نه دي مخ شوي چې کوم ملګری یې دې له لاسه ورکړی وي. د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې په بېلابېلو پیغامونو کې د آی ای ایم د روغتیایي کارکوونکو وژنه په کلکه غندلې. تر دې پخوا هم وخت په وخت په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو خیریه موسسو کارکوونکي وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو ادارې وایي دا رنګه پیښې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر له خنډونو سره مخ کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري نن ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د دې ماسې د وژل شوو غړو مړي کابل ته انتقال شوي او د اتو بهرنیو غړو مړي د معایناتو لپاره عدلي طب تسلیم شوي دي. د آی ایم ماسې په لسو وژل شوو غړو کې دوی افغان کارکوونکي وو چې مړي یې نن په کابل کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شول. د وژل شوو افغانانو کورنیو د خپلو عزیزانو د مړو د تسلیمېدو په مهال د طالبانو هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ویلي وو دغه کارکوونکي یې په دې خاطر ووژل چې د مسیحیت دین لپاره یې تبلیغ کوو. په دې اړه پام وکړئ له کابله اندې راپور ته.
پا
په بدخشان ولایت کې د آی ای ایم د یوې خیریه نړیوالې مؤسسې د دوو وژل شوو افغان روغتیایي کارکوونکو جسدونه د دوشنبې په ورځ د هغوی خپلوانو ته وسپارل شول. دغه دوه تنه افغانان له اتو تنو بهرنیو روغتیایي کارکوونکو سره یو ځای څلور ورځې مخکې د بدخشان ولایت په کرانه او منجان ولسوالۍ کې د مسیحیت دین د تبلیغ په تور د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول. خو د دغو وژل شوو افغانانو خپلوان وایي چې هغوی ټینګ مسلمانان و چې له بهرنیو روغتیایي کارکوونکو سره د آشپز او موټر چلوونکي په توګه کار کاوه. دای وایی زین خلق وایی چه دوی مسیحیت تا ده خلکو ده حدسوانی لپاره ورگلی و یو شمیر نور وایی چه دوی جاسوسان و ده سرگندوانی طولی غلطی دی. تاسو کولای شی چه ده نور لروختون سخه زما دورور پا عرب پختنه وکری. دغه دوه افغانان د آی ای ایم د نړیوالې مؤسسې د سترګو له اتو تنو بهرنیو ډاکټرانو سره څلور ورځې مخکې په داسې حال کې چې له نورستان ولایت څخه بیرته راګرځېدلي وو د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول. د آی ای ایم نړیواله خیریه مؤسسه کابو 50 کاله کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سترګو د درملنې په برخه کې فعالیت لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا روغتیایي ډله پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي ناامنو سیمو ته تللی وه. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس مرزا محمد یارمند په دې اړه آزاده راډیو ته وویل
6 نفر تبع امریکا هست، 1 نفر تبع انگلیس و 1 نفر تبع جرمن.
د وویل په وژل شوو کې شپږ تنه امریکایان، یو بریتانوی، یو جرمنی او دو افغانان شامل دي. یو افغان ژوندی پاتې دی چې اوس مهال د پولیسو تر تحقیقاتو لاندې دی. دوی پولیسو ته د خپل سفر په اړه له مخکنه خبر نه ورکړی. د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د عامې روغتیا او بهرنیو چارو وزارتونو مدني ټولنو او د بشر د حقوقو ارګانونو د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو روغتیایي کارکوونکو وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې روغتیایي کارکوونکو ته خنډونه جوړ نه کړي او هغوی پرېږدي چې په آزاده توګه خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
د آی ای ایم د مسی د دو وژل شو افغان کارکوونکو کورنیو نن د خپلو عزیزانو د مړو د تسلیمېدو په مهال د طالبانو هغه دا په کلکه رد کړه چې ویلي وو افغان او بهرني کارکوونکي په دې خاطر ووژل چې د مسیح الدین لپاره یې تبلیغ کوو. د بهرنیو وژل شوو کارکوونکو د غړو د کورنیو یو شمیر غړو هم ورته نظرونه څرګند کړي او د طالبانو د آی ای ایم په کلکه رد کړی ده. د آی ای ایم د خیریه مؤسسې په روغتیایي لس کسیزه ډله کې چې په بدخشان ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شول، شپږ امریکایان، یو جرمنی، یو بریتانوی او دوه افغانان وو چې جسدونه کابل ته لېږدول شوي دي. په بدخشان کې د آی ای ایم د مؤسسې د وژل شوو څو بهرنیو کارکوونکو کار او ژوند ته فرشته جلالزی په یوه راپورټ کې کتنه کړې ده.
ډاکټر وین کارن وو د نورستان او بدخشان ترمنځ پیوالرې پرته سیمه کې ووژل سوه، خو په هغه هیواد کې چې دی له خلکو سره د مرستې لپاره دومره لرې لار سفر کړی و. ډاکټر کارن چې جراح وه د لندن په یوه کلینیک کې کار کاوه، خو کار یې پرېښی و او له ډېرو مجبورو افغانانو سره په وړیا خدمت لګیا وه. دا 18 کلنه وه او دوستان یې وایي چې افغانستان ته تر تګ مخکې ټولو ملګرو سپارښتنه ورته کړې وه چې د ځان امنیت ته به ډېر پام کوي، ځکه په څو اونیو کې یې واده و. خو ډاکټره کارن د افغانستان کلیو او لوري پروتو سیمو ته د تګ لپاره خوشاله وه. کورنۍ یې وایي چې دې له انسانانو سره مینه لرله او د دې مینې له مخې افغانستان ته تللې وه، نه د کوم دین د خپرولو لپاره. د ډاکټرې کارن ملګری وایي دا له دې هم ډاډه وه چې په افغانستان کې به له ډاکټر ټام لیچل سره چې ډېر کلونه یې په دغه هیواد کې خدمت کړی یو ځای کار کوي او دا به د دې ماموریت ورته اسانه کړي. ډاکټر ټام لیچل د دې طبي ډلې مشر وو چې د نورستان له پارون څخه د ستنېدو په وخت د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سول. دی د نیویارک ایالت اوسېدونکی و، خو له تېرو درو لسیزو راهیسې افغانستان کور و او دلته یې د نورو په روغتون سربیره په ډېرو نورو کلینیکونو کې د سترګو د مریضانو خدمت کاوه. دی له خپلې مېرمنې لیبي او درویو لوڼو سره کلونه کلونه په کابل کې اوسېدلی او حتی په نویمه لسیزه کې چې کابل د تاریخ له یوې خونړۍ مرحلې د تېرېدو په حال کې و له دې ښاره نه وتلی. د نورستان او بدخشان ترمنځ د دې پیښې یوه بله قرباني شیرل بیکټ ده. دا 22 کلنه وه او د باغونو د روزنې او د تغذیې په برخه کې یې تخصص درلود. دې په ډېرو نورو فقیرو هیوادونو لکه هندوراس، زمبابوې او کینیا کې هم د بشري مرستو له ادارو سره کار کړی و او له 6 کلونو راهیسې په افغانستان کې وه. د دې کورنۍ ویلي چې د دوی لور په خپل هیواد کې پر ډیرو امکاناتو او ازادیو سترګې پټې کړې وې او د افغانانو د دور دستور په چوکاټ کې هغوی ته خدمت کاوه. د بکت کورنۍ ویلي پر دې حمله کوونکي باید هغه کرکه چې بشریت یې نن له هغوی څخه لري احساس کړي او باید وشرمیږي. څلور شپېته کلن دان تیری یو بل امریکایی دی چې له 1981 کال راهیسې له خپلې مېرمنې سره په افغانستان کې اوسېده او د دریو لونو پلار و. د ده یو ملګری خبري اژانسونو ته وایي چې دان ډېر خوشمزاجه، کمین او ساده سړی و. د ده یو ملګری په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دان د طالبانو په وخت کې د دې لپاره چې ویزه یې تر وخت تېره سوې وه بندي سوی و، خو ده له دې څخه د شکایت په ځای ویل چې د پښتو زده کړې ښه موقع ورته برابره سوې وه. د کسانو په افغانستان کې د خدمت لپاره اقتصادي قربانۍ هم ورکړي. مثلا په دوی کې یو ډاکټر تامس ګرامز و چې د امریکا په کلورادو ایالت کې د غاښونو خپل کلینیک درلود. ډاکټر ګرامز څلور کاله وړاندې په افغانستان او نیپال کې په وړیا ډول د کوچنیانو د غاښونو درملنه پیل کړه. د دې غبرګولی ورور تیم وای ورور خبر و چې افغانان مسلمانان دي او دې ته یې درناوی کاوه. هغه د چا د دین د اړولو لپاره هغه ځای ته نه و تللی. د غوښتل په دې هیواد کې چې اکثریت کوچنیان د غاښونو برس له سره پیژني نه د غاښونو درملنه وکړي. د کوچنیانو ته ورزده کول چې څرنګه اول خپل غاښونه پاک برس کړي او بیا وخاندي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو د نن ورځې ام پښتو نیم ساعت خبري مجله اوري. په نورستان ولایت کې لا هم سیلابونه بهیږي. سیمه ییزو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل له تېرو دوو ورځو راهیسې تر اوسه تر څلوېښتو زیات کسان سیلابونو وژلي دي. خو د نورستان والي وایي د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دوی تر اوسه د شپږشتو کسانو مړینه تاییدولی شي. د اوو سیلابونو ګڼ نور زیانونه هم اړولي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال داود وفا راپور لري.
د نورستان ولایت سیمه ایز اوسیدونکي وایي چې د دوشنبه په ورځ هم د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه بهیږي. د نورګرام ولسوالۍ یو سیمه ایز اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه شوې چې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي. د وویل
زما نوم فضل الله دی، د نورستان ولایت یم او فعلا نورستان کې موقعیت لرم. تاتیا کور سیلاب وایي تقریبا کې څلوېښت پنځوس کسان شهیدان دي او ډېر شدید باران وریږي. فعلا نو پلونه تقریبا شل دېرش پلونه سیلاب وړل او برقي بند او جیران دی او مکمل واته سو جری بزمکا دا هم د منځلاړه او تقریبا واته سو ماشمالونه غواګان او دښنه دای ویوړل او ډیر سخت شدید باران دی او نور ایندم د سیلابونو امکانات نورم سیلاب راشي.
نورستان والی جمال الدین بدر ویل د یو پولیس افسر په ګډون د شپږشتنه مړو تثبیت تر اوسه شوه او ورسره د څاروي وزمکو او د زینو ولسوالیو او امنیه قومندانې او دفترونه هم په سیلاب لاو شوې. د دوشنبه په مازیګر ازادي رادیو ته ویل
پنځه کسان یو ځای کېدل درهاو چې زما کوم ویل چې موږ فاته تبه کړل سکه خلک امکان لري ضعیف اچي سره مخامخ شي.
بل پلو د سیلابونو په وجه د کونړ او کابل په سندونو کې وبډې ریشي او دغه سندونو د شاوخوا سیمو خلک به کوره کړي. په داسې ترڅ کې چې د تیرې اونۍ د سیلابونو زیانونه لا هم پوره کړه شوې نه دي. د ننګرهار په اسارک خیوا او درینور کې د یک شنبه او دوشنبه ورځې سیلابونو نور کورونه نړولي او د ګڼو خلکو د بې کورۍ په خوا کې د دوی څاروي او ځمکې هم وړې دي.
و امر دل چپای نورستان ولایت کې لا هم سیلابونه بهیږي. کندهار ولایت ته ځوافان ملي پولیسو ملي اردو او ایساف ځواکونه د کندهار په محل نجات سیمه کې عملیات کړي. ګڼ شمېر وسلې چاودیدونکي مواد او له دغو سره یو ځای لستنه وسلوال مخالفین هم نیولي دي. دغو عملیاتو په باب له کندهار محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په محلي نجات سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر وسلو او چاودیدونکو توکو ترڅنګ لستنه د دولت ضد وسلوال مخالفین نیولي او هغه دوه تنه موګړي هم را خوشی کړي چې مخالفینو په یاد سوي سیمه کې برمته کړي وو. خو د دولت وسلوال مخالفین د چارواکو د اداره دوي. د کندهار د امنیت امیر سمنوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو ملي اردو او ایساب ځواکونو نن سهار وختي د څلور بجو وروسته د کندهار د محلي نجات په پنځو کلیو کې عملیات وکړه او د عملیات په پایله کې یو شمیر وسلې چاودیدونکي توکي او لستنه د دولت ضد وسلوال مخالفین نیولې دي. د امنیت د امیر په خبره په دغه عملیاتو کې هغه دوه تنه هم وګړي هم را خوشی کړي چې مخالفینو د په خبره د پیسو لپاره تښتولي وو.
دوه نفر چې د طالبان د خوا اختطاف شوي وو هغه مو د دشمن د اختطاف څخه خلاص کړي دي. یو دکاندار او بل یو اکاسو دا دوه د پیسو په خاطر اختطاف کړي وو تر څو پیسې ورکړي. دوی په درخت پورې تړلي وو او پښو ته یې زنځیر هم ورچولي وو. همدارنګه
بلخوا د دولت وسلوال مخالفین د عملیاتو خبره ردوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان کار یوسف احمدی وایي چې په یاد سوې سیمه کې عملیات نه دي ترسره سوي، خو د تیرو 15 ورځو راپدې خوا په یاد سوې سیمه کې یو شمیر کورنی او بهرني سرتیري وژلي. دا عملیات پر داسې مهال ترسره کیږي چې د تیرو 12 ورځو راپدې خوا په کندهار ښار کې د امید په نوم تصفیوي عملیات دوام لري. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
افغان ولسمشر حامد کرزی په وروستیو کې په خپلو ویناو کې په خصوصي امنیتي کمپنیو انتقادونه زیات کړي او لویدیځو چارواکو سره په خبرو په لیدنو کتنو کې د دغو امنیتي کمپنیو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. دا چې ولې افغان ولسمشر اوس په داسې حال کې چې هیواد د امنیتي ځواکونو له کمی سره مخامخ دی، په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کېدو غوښتنه کوي، په دې اړه مو د امنیتي چارو له یوه کارپو او د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو له پخواني معین عبدالهادي خالد سره مرکه کړې ده. خالد د دغو امنیتي کمپنیو شتون په هیواد کې ضروري بولي، خو پر دوی د جدي څارنې غوښتونکی دی. له نوموړي سره حمید مومن مرکه کړې ده.
خاغل عبدالهادي خالد، تاسو یو له هغو کسانو څخه وایي چې په افغانستان کې مو د لومړي ځل لپاره د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیتونو د طرح په جوړولو کې برخه درلودله. تاسو په افغانستان کې د دغو کمپنیو فعالیت په څه ډول ارزوئ؟
کله چې غربي قوتونه دلته راغلي دي، دغه پدیده هم د دوی سره راغلي دي. شپږم کال کې رئیس جمهور یو امر صادر وکړ چې دغه کمپنیګان باید مطالعه شي او تر دې ته جوړ شي. بیا په مطالعه کې موږ پیدا کړ چې دغه یولس کمپنیګان قانون ته پابند دي. بیا دغه یولس کمپنیګان لغوه شو. بیا یو طرحه تر څو چې منظور شو یو وخت ونیوئ، خو پروش کال زه خبر یم چې دغه طرز العمل نهایي شو او تطبیق شو. زما په نظر دغه 15 نه اوس اوسېدي چې کمپنیګان ځان لګي سرکړي په وزارت داخله کې، او تقریبا 20,000 خانان اوس په دغه کمپنیګانو کې کار کوي.
ستاسو په نظر، تاسو مخکې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې یو شمېر کمپنۍ په هغه وخت کې هم موجوده وې چې هغوی قانون ته غاړه نه ښودله او هغوی ملغا شول. اوس هم تقریبا داسې شکایتونه موجود دي چې یو شمېر کمپنۍ د قانون مطابق فعالیت نه کوي. که تاسو دا ووایئ چې عمدتاً په افغانستان کې دغو کمپنیو څه ډول ستونزې زېږولې دي؟
دو ډوله کمپنیګان، یو کوچنی کمپنیګان دي چې حتی د دریم لاسو څخه دوی قراردادونه اخلي یا بیخي قرارداد نه لري، اما دغه د زورمندانو کمپنیګان خو دوی د زورمندانو کمپنیګان دي. دوی خامخا قانون کړی مراعت نه کوي، خصوصا په جنوب کې هلته وضعیت بدامه دی. دوی اکثرا د ناتو قطارونه دوی وړي، دوی کله ناکله اشکیل کېږي د دښمن سره یا د عوامو سره، ځینې ناخوارې پیدا شوي دي. په دې کې
کومو مشکلاتو چې تاسو په خپلو سرګندونو کې اشاره وکړه چې په جنوب کې د ځینې ستونزې زېږولې دي، دغه روسي غوښتنه د افغان ولسمشر حامد کرزی تاسو څومره پر ځای بولئ؟
دوه درې یا څلور کمپنیګانې چې داسې خطر لري د قانون سرغړونه کې، اما سره سکیورټی کمپنیګان که دوی ته شرایط برابر شي، که دوی ته قراردادونه ورکړل شي، دوی حمایت شي، دوی حاضر دي چې قانون ځان په ځان هم تطبیق کړي، هم خپل داخلي قراردادونه په سمه تطبیق کړي.
دلته یو شمېر کورنۍ امنیتي کمپنۍ لرو چې د کورنیو چارو وزارت به وکړی شي هغه کنټرول کړي یا هغه باندې خپل قوانین تطبیق کړي، خو د دې تر څنګ ځینې د ډاینکارټ په څیر باندې ځینې بهرنۍ یا لویدیځې امنیتي کمپنۍ دي، په هغو باندې به افغان حکومت په څه ډول سره وکړي شي خپل قوانین تطبیق کړي؟
ګوره، اوس افغانستان 2002 یا 2003 کې نه دی، اوس 2010 د افغانستان اوس پولیس قوي دي، اردو قوي دي، رسمیت قوي دي، قوانین اوس دلته جوړ شوي دي. قوانین باید یو شان یو شان باید پر ټولو تطبیق شي. باید خارجیان د دولت څخه حمایت وکړي، او دولت باید خپل اداره تقویه کړي، خپل د سیکورټی کمپنیان اداره باید تقویه کړي چې دغه اداره باید توانایي د کنټرول او نظارت ولري.
د امنیتي چارو له کارپو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو له پخواني معین عبدالهادي خالد سره مرکه وه. دا مرکه مو د وخت د کموالي له امله په بشپړه توګه خپره نه شوه کړی، خو زموږ په سهارنیو خپرونو کې دا مرکه بیا درته خپروو. زموږ د ازادي راډیو خپرونې واورئ. په همدې سره د دې پښتو نیم ساعته خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بله نیم ساعته دری خپرونه زما همکار احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس مؤسسه خیریه IAM نهادی که به تازگی 10 کارمندش را در افغانستان از دست داده تأکید نموده است که آنان با عرضه خدمات صحی برای مردم این کشور ادامه خواهند داد. سایر رویدادها را نیز دنبال میکنیم، اما پیش از اینها مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از زرغون منگل میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با جنرال دیوید پتری از قمندان عمومی ناتو در افغانستان و جنرال پرویز اشفاق گیانی لیدر ستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. رئیس مؤسسه ماموریت بین المللی که ده تن از کارمندان آن در افغانستان به قتل رسیدن میگوید که فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف نخواهند ساخت. مقامات آلمانی میگویند مسجدی را که در شهر هامبورگ برای ملاقات‌های طراحان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک استفاده میشد مسدود نمودند. و پلیس اندونزیا میگوید ابوبکر بشیر مولای تندروی را دستگیر نمودند که متهم به داشتن روابط با تروریستان میباشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با جنرال دیوید پتری از قمندان عمومی ناتو در افغانستان و جنرال پرویز اشفاق گیانی لیدر ستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. در این ملاقات که در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، جنرال پتری و جنرال گیانی در مورد موضوعات طرح شده در اجلاس مشترک افغانستان، پاکستان و ناتو بر رئیس جمهور کرده معلومات داده و تبادل نظر کردند. گفته می شود که لیدر ستیز پاکستان به منظور اشتراک در اجلاس نوبتی کمیسیون مشترک سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو به کابل سفر کرده است. پس از خواست رئیس جمهور افغانستان مبنی بر مسدود شدن کمپانی های امنیتی خصوصی در کشور، یک قمندان کلیدی یک کمپانی امنیتی از عهده‌اش استعفا داد. حاجی روح الله، قمندان بخش اکمالاتی یک کمپانی امنیتی وطن، امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که با استقبال از درخواست رئیس جمهور کرزی از عهده‌اش به عنوان قمندان این کمپانی استعفا می دهد. وی که رهبریت 220 تن از افراد مجهز را در این کمپانی به عهده داشت، در برابر خبرنگاران اعتراف کرد که کمپانی های امنیتی دست به اعمال خلاف قانون می زنند، اما اضافه کرد که کمپانی امنیتی وطن فعالیت های خود را مطابق به قانون دنبال کرده است. رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه این هفته در کابل به خاطر عملکرد نادرست کمپانی های خصوصی خواست تا این کمپانی ها در افغانستان مسدود شوند. رئیس مؤسسه ماموریت بین المللی که 10 تن از کارمندان آن در افغانستان به قتل رسیدند میگوید که فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف نخواهند کرد. درک فرانس که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت که حمله بر کارمندان مسلکی آنان در ولایت بدخشان و کشته شدن آنها بالای ماموریت آنان در افغانستان تأثیر گذاشته است، اما آنان روند رساندن کمک به افغان‌های نیازمند را ادامه میدهند. وی همچنان گفت که این مؤسسه است 4 دهه به این طرف در افغانستان فعالیت می کند و هیچگاه به تبلیغات مسیحیت نپرداخته است. این در حال است که طالبان کارمندان این مؤسسه را به تبلیغ عیسویت متهم کردند. ده تن از دکتران و کارمندان مؤسسه ماموریت بین المللی 4 روز پیش در ولسوالی کرانومنجان ولایت بدخشان کشته شدند. اجساد این افراد که 8 تن آنان خارجی و 2 افغان بودند به کابل انتقال داده شده و 2 جسد کارمندان افغان امروز به خانواده هایشان تسلیم داده شد. مقامات امنیتی در ولایت پکتیا میگویند 6 تن از مخالفین مصالحه دولت افغانستان زمان امروز کشته شدند که یک انتحار کننده طالب میخواست به قرارگاه نیروهای افغان داخل شود. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که حمله کننده میخواست به قرارگاه نیروهای افغان در ولسوالی گیان این ولایت داخل شود که قبل از داخل شدن به این قرارگاه انفجار کرد. به گفته وی پس از این رویداد 5 طالب دیگر در نتیجه درگیری با نیروهای دولتی کشته شدند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این رویداد 10 تن از سربازان افغان و بین المللی کشته شدند، اما این ادعای وی رد شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که کمک های بیشتری را در زمینه توسعه معارف در افغانستان فراهم می کند. وزارت معارف افغانستان با انتشار اعلامیه ای گفته است که دکتر فاروق وردک وزیر معارف کشور در سفر 30 روزه به مصر دیدارهای متعدد با وزیر معارف آن کشور و همچنان شیخ الازهر انجام داده است. در خبر آمده است که مصر تعداد بورس های تحصیلی برای جوانان افغان را افزایش داده و از این پس سالانه 200 جوان افغان برای تحصیلات عالی به مصر خواهند رفت. مقامات آلمانی میگویند مسجدی را که در شهر هامبورگ برای ملاقات‌های طراحان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک استفاده می‌شد مسدود نمودند. به گفته مقامات مسجد طیبه در شهر هامبورگ امروز مسدود شد. این مسجد که در گذشته مسجد القدس نام داشت، محل اجتماع و جلب و جذب کسان هم بود که در طرح حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا دست داشتند. نشریه ویکلی فوکس آلمان بر اساس یک گزارش استخباراتی نوشته است که این مسجد بار دیگر محل تجمع جهادیست ها شده بود. بر اساس ویکلی فوکس تعداد از افرادی که بعضاً در این مسجد نماز می‌خواندند برای آموزش‌های بنیادگرایی به کمپ‌های آموزشی ازبکستان رفتند. پلیس اندونزیا میگوید ابوبکر بشیر مولای تندروی را دستگیر نمودند که متهم به داشتن روابط با تروریستان میباشد. وکیل مدافع ابوبکر بشیر گفته است موکلش در منطقه یاوا به اتهام فعالیت در یک گروه جدید تروریستی در غرب ایالت آچه دستگیر شده است. گفته شده است که این گروه پلان حملات تروریستی به شمول پلان قتل رئیس جمهور سوسیلو بامبانگ یودی هونو را داشت. بشیر در سال 2004 به اتهام دست داشتن در حملات بالی برای بیش از 2 سال زندانی شد. در حملات تروریستی بالی در سال 2002 202 نفر که اکثر آنان تورستان خارجی بودند کشته شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای پاکستان میگوید جبران خسارات ناشی از سیلاب‌های جاری در پاکستان به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد. جان موریس رپرت با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت پاکستان به صدها میلیون دلار کمک عاجل نیاز دارد. نماینده ملل متحد برای پاکستان افزود برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از این سیلاب‌ها که در تاریخ پاکستان بی سابقه بوده است، طی چند ماه یا چند سال آینده به میلیاردها دلار ضرورت است. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز در یک کمیته اسرائیلی حضور یافته و تحقیقات از وی آغاز شد. این کمیسیون در مورد کشته شدن 9 کارمند خیریه ترکی که در آخر ماه می که امسال در آب‌های بین‌المللی در یک کشتی کمک رسانی به غزه کشته شدند تحقیقات می کند. نتانیاهو در جریان بازپرسیش گفت نیروهای اسرائیلی بجز از گشودن آتش بر این کشتی رای دیگر نداشتند، زیرا آنها حیات خود را در خطر دیدند. نتانیاهو همچنان گفت عمل اسرائیل بر اساس مقررات بین المللی عمل برحق بود. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل مارک رجف امروز در جریان صحبت با خبرنگاران در بیت المقدس از بیانات نتانیاهو حمایت کرد.
The Prime Minister in his testimony today clearly outlaid the Israeli position. He spoke of the fact that in the days leading up
صدر اعظم نتانیاهو در جریان گواهی دهی امروز واضحاً موقف اسرائیل را ابراز داشت و در مورد حقایق روزهای قبل از حادثه 31 می هم صحبت کرد. البته این موضوع که اسرائیل از هیچ اقدام دیپلماتیک برای جلوگیری از یک برخورد در آب‌های بین المللی دریغ نکرد. نتانیاهو گفت کشورش تلاش کرد ترکیه را از فرستادن کشتی به غزه باز دارد، ولی به گفته وی این تلاش های دیپلماتیک موفق نشد. و خبر آخر که ناگاساکی شهر جنوبی ژاپن امروز از 65مین سالگرد حمله هسته‌ای آمریکا بر این شهر یاد بود می کند. این حمله جنگ جهانی دوم را به پایان رسانید. ساعت 11:02 قبل از ظهر در ناگاساکی لحظه از سکوت اختیار شد. بم اتم بر ناگاساکی 3 روز بعد از آن پرتاب شد که نیروهای آمریکایی 3 روز پیش از آن هم بم دیگر هسته‌ای را بر شهر هیروشیما ژاپن پرتاب نموده بودند. این اولین حمله هسته‌ای در تاریخ بشر بود. حدود 80,000 نفر در حمله هسته‌ای بر ناگاساکی و 140,000 نفر در هیروشیما بعد از حمله هسته‌ای بر آن شهر کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سرمایه گذاری در عرصه چاپ کتاب در افغانستان منجر به ایجاد تسهیلات زیاده در زمینه چاپ کتاب و نشریه ها در داخل این کشور گردیده است. انور الحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان این مطلب را روز گذشته در هنگام افتتاح بخش جدید مطبع الکترونیکی بهیر در کابل ابراز کرد. این مطبع در 3 طبقه با داشتن 51 ماشین های مدرن چاپ فعالیت می کند و توانایی چاپ بیشتر از 30,000 جلد کتاب را در 24 ساعت دارد. باغداران در افغانستان از نبود سردخانه ها برای حفاظت از میوه های تازه شکایت داشته و میگویند که آنان مجبور هستند در این فصل میوه های خود را به قیمت نازل به بازار عرضه کنند. روزنامه افغانستان به نقل از باغداران گزارش داده است که آنان مجبور هستند به خاطر جلوگیری از فاسد شدن میوه های تازه، این میوه ها را زود به بازارهای داخلی به قیمت نازل عرضه کنند. آنان خواهان بازاریابی جدی برای میوه هایشان در خارج از افغانستان شدند. در پاسخ به این درخواست فرهاد افغانزوی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان گفته است که تا چند ماه آینده پلان انکشافی برای بازاریابی بهتر به میوه های این کشور ترتیب خواهد شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شهر کابل که از حدود 2 ماه به این طرف ادامه داشت با پیروزی تیم فوتبال اردو به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت‌ها 12 تیم فوتبال برتر شهر کابل اشتراک کرده بودند. در این مسابقات تیم‌های خراسان و کابل بانک به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند. مسابقات فوتبال به مناسبت 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان در ولایت غزنی آغاز گردیده است. ماموریت ورزشی ولایت غزنی گفته است که در این مسابقات 8 تیم از مرکز ولایت غزنی اشتراک دارند. در نخستین رقابت این مسابقات تیم‌های مشعل و قلعه نو به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم مشعل توانست به موفقیت دست یابد.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. با وجود کشته شدن ده‌ها کارمند مؤسسه خیریه IAM در ولایت بدخشان، رئیس این مؤسسه تأکید نموده است که آنان به عرضه خدمات صحی در افغانستان ادامه خواهند داد. اجساد دو افغانی که همراه با 8 کارمند خارجی مؤسسه IAM به روز پنجشنبه در بدخشان به قتل رسیدند، امروز در کابل به خانواده‌هایشان تسلیم گردیدند. برادر یکی از این دو افغان:
تیم صحی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می کند حتما متاثر می شود. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد.
رئیس دفتر IAM بود و ادامه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در پاکستان فعالیت تیم های کمک رسانی را در این کشور با دشواری مواجه ساخته است. طوری که شنیدید، رئیس دفتر خیریه IAM یا هیئت معاونت بین المللی در افغانستان تأکید نموده است با وجود کشته شدن 10 کارمند آنان در ولایت بدخشان، فعالیت آنان در این کشور ادامه خواهد داشت. این 10 کارمند مؤسسه IAM به روز پنجشنبه هنگامی که پس از ختم یک ماموریت صحی در ولایت نورستان در مسیر ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به سوی کابل در حرکت بودند، هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. دریک فرانس، رئیس این مؤسسه، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها انتظار نتایج تحقیقات دولت افغانستان و اداره FBI آمریکا در این زمینه اند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
پس از گذشت 4 روز از کشته شدن 10 کارمند دفتر IAM یا هیئت معاونت بین المللی در افغانستان، رئیس این اداره افراد کشته شده را بیگناه و خدمتگار مردم افغانستان خواند. دریک فرانس پس از 4 روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کارمندان آنها که در این رویداد به هلاکت رسیدند به هدف عرضه خدمات صحی در بخش چشم به ولایت نورستان رفته بودند و اجازه نامه دولت افغانستان را به زبان‌های دری و انگلیسی نیز با خود داشتند. آقای فرانس میگوید کشته شدن کارمندان این اداره تا حد فعالیت‌های آنها را متاثر نموده است، اما این کشور را ترک نخواهند کرد.
The work of the Noor Eye Care Program will certainly be.
تیم صحی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می کند حتما متاثر می شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در عین حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود، جایش خالی می ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
آقای فرنس مراتب همدردی و تسلیت خود را با خانواده های کارمندان دفتر IAM که در این رویداد به قتل رسیدند نیز ابراز داشت. 8 کارمند خارجی و 2 کارمند افغان مؤسسه خیریه هیئت معاونت بین المللی به روز پنجشنبه هفته گذشته زمانی با وسیله افراد مسلح در مربوطات ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان کشته شدند که از ولایت نورستان به طرف ولایت بدخشان در حرکت بودند. طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هر 2 قتل این افراد را به عهده گرفته و آنها را به ترویج مسیحیت متهم نمودند. اما رئیس دفتر هیئت معاونت بین المللی با رد این ادعا گفت که این دفتر مربوط به عیسویان است اما در جریان فعالیت‌های خود به قانون افغانستان احترام دارد.
شنیدید که رئیس مؤسسه موسوم به IAM در افغانستان تأکید کرده است فعالیت آنان در بخش عرضه خدمات صحی برای مردم این کشور همچنان ادامه خواهد یافت. اجساد 2 افغانی که همراه با 8 کارمند خارجی مؤسسه IAM در بدخشان به قتل رسیدند امروز در کابل به خانواده هایشان تسلیم شدند. طالبان گفتند این افراد را به جرم جاسوسی برای امریکایی ها و ترویج مسیحیت در افغانستان به قتل رساندند. بیشتر در این مورد از فیض الله قرداش میشنویم.
پس از انتقال اجساد 2 کارمند شفاخانه نور که 4 روز قبل با 8 تن از اتباع خارجی در ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان از سوی طالبان به قتل رسیدند، به اقاربشان در کابل سپرده شد. این 2 افغان در بخش‌های خدماتی با دکتران کار می‌کردند. یک تن از علمای دین که قرابت نزدیک با جاوید مقتول داشت و عبدالباطن باشنده چارقلعه وزیرآباد که برادر جاوید آشپز، حین تسلیم گیری جسد جاوید با گریه و زاری در مورد رد این ادعا که گویا برادرش از جمله مبلغین دین عیسوی باشد به رادیو آزادی چنین گفت:
بلکل غلط است، گفا بیخی واقعت نداره. یک بعضی میگه که اینا رفته بودن به دین عیسوی مردم رو تشویق کنن، بعضی میگن که اینا رفته بودن به جاسوسی رفته بودن، یا هیچ واقعت نداره. برادر من یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود. شما میتونید بری از شفخانه نور پرسان کنید. نه، 2 نفرش، یک برادر من و یک نفر دیگر کوکینر بوده، پاکار بوده و برادر من آشپز بوده. اینا تا رو به قتل رساندن.
اسمم قاری شمس الدین، معلم هستم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان میفرماید کسی که یک مسلمان به ناحق میکشد کدام جرم نمیداشته باشد با قتل میرسونه، غضب خدا هم از بالای همین جاوید. یک بچه بسیار خوب، بچه بسیار مسلمان و نه ای کدام در مسیحیت بوده نه دیگه ما میشناسیم.
4 روز قبل 8 خارجی و 2 افغان زمانی در ولسوالی کران منجان ولایت بدخشان به قتل رسیدند که از ولایت نورستان برمیگشتند. مؤسسه IAM بیشتر از 50 سال می شود که در افغانستان فعالیت می کند و به خصوص در زمینه تداوی بیماران چشم خدماتی را در مرکز و ولایات افغانستان عرضه می نماید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حالا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی میشنوید. شرکت‌هایی که رئیس جمهور کرزی خواهان لغوشان در افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان دو روز قبل در سخنرانیش در کابل گفت که افغانستان دیگر برداشت این شرکت‌ها را ندارد. فعلا بیشتر از 50 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. موجودیت این شرکت‌ها چقدر مؤثرند، چقدر نامؤثر؟ عبدالهادی خالد، معین امنیتی اسبق وزارت داخلی افغانستان، مخالف منحل شدن تمامی این شرکت هاست. مصطفی صدیقی با آقای خالد مصاحبه کرده و پرسیده که پس اقدام دیگر از نظر او چه میتواند باشد؟
شرایط سختیلتر و سنگینتر برای کنترل این کمپانی امنیتی به میان بیاید، نه اینکه اکثرا لغو شود. ما طوری پیشتر عرض کردم 30,000 نفر تقریبا ثبت شده به این کمپانی امنیتی کار میکنه. اگر ما فامیلا اگر ادواسط 8 نفری بگیریم 240,000 نفر از این کمپانی امنیتی نان میخوره افغانا. این چطور میشه؟ و دیگر پروژه های غرب انتقالات ناتو را و امنیت انتقالات ناتو ناتو را مکمل همین کمپانی ها تعمیت میکنه. این چطور خلایش رفع میشه؟ و این بیزای سیاسی و بیزای مادی و بالاخره پروژه هایی که غرب داره در افغانستان این را امنیت شکیمی چطور گرفته میشه؟
اما جناب خالد فکر نمیکنین که موجودیت از اینا بالاخره نقش اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان را زیر سوال خواهد برد در آینده و مشکل را ایجاد خواهد کرد در سکتور امنیتی در افغانستان با توجه به ناامنی هایی که ما داریم و رئیس جمهور کرزی هم اعلان کرد که شاید اینا روز دزدی بکنن و شب تروریست شون مثلا؟
گرچه قانون اساسی افغانستان امنیت داخلی را با پلیس سپرده نظم عامه و تنفیز قانون را، ولی این در تمام دنیا فعلا معمول هستند. پلیس نمیتونه تمام بزنس های مردم را، تمام کسایی که امنیت ضرورت داره امنیتش را بگیرن، تمام پروژه ها را امنیتش را گرفتن نمیتونه. سیکل کمپانی ها فعلا یک پدیدی است که عینیت خود در دنیا تصدیق کرده، ولی در اینجا کنترل شریف کار است. قوانین لازمی که هم سرهنگ و ارزش های ملی مراد شود و هم نظم عامه مراد شود و حقوق افراد و ادبا باید مراد شود.
حکومت افغانستان حالا که گفته اینا باید ملغا شوند، چقدر امکان از این وجود داره که واقعا اینا تا مثلا چند ماه دیگه ملغا اعلان شوه، دیگه فعالیتایشان ممنوع قرار داده شوه، مخصوصا کمپانی های بزرگ غربی که در افغانستان فعالیت دارن؟
باور ندارم که کشورهای غربی مصارفی که سر این کمپانی امنیتی میکنه و اعتمادی که داره او پیسه ها را بده به دولت افغانستان که باز اینا نیرو تهیه کنه که باز جانشین از آشوه.
مصاحبه بود با عبدالهادی خالد معین، سابق وزارت داخله افغانستان، در مورد فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در این کشور. در این مورد در برنامه‌های فردای رادیو آزادی به طور مفصل به شما خواهیم گفت و نظر شما در مورد فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان چیست؟ آیا فعالیت شرکت‌ها مؤثر است یا نامؤثر؟ می‌تونید در این مورد به ما پیام بفرستین.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تعدادی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ولایت فرا به خاطر مشکلات امنیتی در این ولایت به شدت نگرانند. این کاندیدان امروز در صحبت با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانیشان را در خصوص ناامنی‌ها با وی شریک ساختند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
رئیس عمومی کمیسیون مستقل انتخابات با زحمت معنوی امروز در طی سفری که به ولایت فرا داشت، مشکلات نامزدان انتخابات ولسی جرگه این ولایت را بررسی کرد. در نشستی که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با کاندیدان انتخابات در فرا داشت، نامزدان انتخابات ولسی جرگه فرا از نوع تقلب و نامنی‌های گسترده در این ولایت بسیار شاکی بودند. دو تن از نامزدان ولسی جرگه در عین صحبت با آقای معنوی چنین ابرازی نظر کردند.
مناطق شما امنیت گرفته نمیتونه. در اوج باید به هیچ وجه صندوق برده نشه. او دفعه با وجود که کمیسیون اعلان کرد که ما در این سایت ها روان کرده نمیتونه، اما بازم اردوی ملی و قوای امنیتی گفتن که نه، ما امنیت میگیریم. گرفتن امنیت به این معنی نیست که ما صندوق ببریم. به خدا قسم است اگر 80 نفر بیاید، در بکوا چقدر مردم میاید، دیگه چه چقدر میاد.
ما به شما هم اگر فایده اینی میخواین، 4 نفر 5 نفر که خودت دیده بود دی اف سی گفته بود که من مبلغ پای پسر به شما میدم، شما به نفع ما.
اما آقای معنوی با آنها وعده داد و گفت در ساحاتی که امنیت تامین نباشد سایت انتخابات باز نخواهد شد و در آن منطقه به هیچ عنوان انتخابات دایر نخواهد گردید.
پلیس حضور کرده تان است با یونیفرم پلیسی و پلان ما با باز کردن سایت بود و سایت باز. جایی که پلیس ملی رفتن نمیتونه، اردوی ملی رفتن نمیتونه، ای که حق کی محروم میشه، از کی نمیشه. با حفظ همه میگه پاک شما میفهمی که ما قانون میفهمیم، ما سایت باز کردن ما صندوق را به دست ملک قریه نمیدیم که ببره به ما انتخابات. ما صندوق خود را به دست کارمند انتخاباتی خود میدیم که پلیس یک گام پیشتر بره و پشت سرش کارمندی ما.
باید تذکر داد که در این اواخر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا نیز بنابر دلایل نامعلوم از سمتش استعفا نموده است. آقای معنوی اگرچه از استعفای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات فرا یادآوری نمود، اما در زمینه از ایرای معلومات بیشتر خودداری کرد. به گفته نامزدان انتخابات و مردم، اگر وضعیت امنیتی ولایت فرا به همین منوال باشد، آنها شاهد تقلب وسیع در پروسه انتخابات خواهد بود.
گزارش بود از احمد شاه فطرت از ولایت فرا. برنامه را با پخش گزارش در مورد سیلاب ها در پاکستان ادامه می دهیم. ادامه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در پاکستان فعالیت تیم های کمک رسانی را در این کشور سیلاب زده با دشواری مواجه ساخته است. مقامات سازمان ملل متحد می گویند به خاطر جبران خسارات ناشی از این سیلاب ها به $1 میلیارد نیاز است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
لغزش زمین و بارندگی های شدید تلاش های کمک رسانی را برای مردم سیلاب زده در پاکستان با پیچیدگی مواجه ساخته است. تیم های نجات بعضن مجبور می شوند تا با استفاده از مرکب به مناطق بروند که مردم به آنها نیاز دارند تا اشیای کمکی را به مردم نیازمند این مناطق برسانند. حکومت پاکستان زیر انتقاد مردم قرار گرفته است. تعداد مردم میگویند که حکومت آن کشور فاقد آمادگی برای حوادث طبیعی است و تعداد هم شاکی هستند که اقدامات مناسب روی دست گرفته نشده است. یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان از جامعه بین‌المللی خواهان کمک شده و اعتراف کرده که حکومت آن کشور منابع کافی در اختیار ندارد تا پاسخ چنین فاجعه طبیعی را بدهد. باد و باران‌های شدید در آخر هفته سبب لغزش زمین در مناطق دره سوات و ایالت خیبر پشتونخوا شد که این امر تقریبا انتقال مواد کمکی را به منطقه ناممکن ساخت. تمام 29 پل که بالای دریا در امتداد دریای سوات قرار داشت در اثر سیلاب‌های کاملا از بین رفتند. حالا تیم‌های امدادرسانی مجبورند تا اشیای کمکی را با قاطر به این منطقه انتقال بدهند. جورج کلی پیلوت هلیکوپتر آمریکایی است که مواد کمکی را به مناطق سیلاب زده پرتاب می‌کند. کلی در مورد وسعت این سیلاب‌ها می‌گوید:
The magnitude of the disaster is very great. The terrain that we will be operating in is very formidable.
اندازه این فاجعه بسیار بزرگ است. ساحه که ما در آن فعالیت داریم بسیار خطرناک است. کوه ها بلند است و دره محدودیت های دارد. علاوه بر آن در چند روز گذشته تغییر آب و هوا چالش دیگر بوده که ما با آن مواجه بوده ایم.
سیلاب ها تقریبا تمام پاکستان را متاثر ساخته است. این سیلاب ها دو هفته قبل در منطقه خیبر پشتونخوا آغاز شد. از دریای اندوس واقع در مرکز ایالت پنجاب گذشت و به ایالت سند رسید. در 80 سال گذشته این بدترین سیلاب‌ها در منطقه بوده است. تا حال از کشته شدن 1600 نفر گزارش شده و حدود 2 میلیون نفر خانه‌هایشان را از دست دادند. مردم سوات از عملکرد حکومت در برابر سیلاب‌ها شکایت دارند. محمد امین یکی از باشندگان در سوات میگوید:
اس وقت سیلاب کی وجہ سے بھی ضلع سوات کے عوام سب سے زیادہ متاثر ہے.
مردم سوات به بدترین شکل متضرر شدند. صدها نفر در نتیجه سیلاب ها از بین رفتند، هزاران خانه ویران شده و هزارها نفر دیگر متاثر شدند. سکوت حکومت در مورد این بحران قابل تاسف است.
بارندگی های موسمی در این وقت سال در پاکستان معمول است، ولی همای یوسف یک تحلیلگر به بخش مشعل رادیو آزادی گفته است که سیلاب ها دو هفته قبل در شمال غرب کشور شروع شد، ولی حکومت قریه ها را در مناطق جنوبی تخلیه نکرد.
اب تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آئی تھنک ان کا پلان ہی یہ ہے کہ اب وہ انتظار
نه، حالا مقامات حکومتی چیز کرده نمیتوانند. فکر میکنم پلان حکومت این است منتظر بماند تا اینکه ریزش باران پایان یابد و بعدن کار را انجام دهد، زیرا حالا انتظار میرود تا بارندگی های بیشتر صورت گیرد. آنها از سیلاب های خیبر پشتونخوا چیز نیاموختند تا مردم را از ایالت سند بیرون کنند. فکر میکنم بین سیلاب خیبر پشتونخوا و ایالت سند یک هفته فاصله بود و در همین مدت حکومت درس نگرفت.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که از سفرش به فرانسه و بریتانیا به روز دوشنبه به کشور برمیگردد نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. مردمی که از سیلاب ها جان سالم بردن و گروه های سیاسی در خارج از کشور زرداری را مورد انتقاد قرار دادند که با وجود سیلاب های شدید و این میعاد سفرش را تغییر نداد.
با پخش گزارش در مورد جاری شدن سیلاب ها در پاکستان رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. تا فردا هفته صبح، خدا نگهدار.